دا مشال راډیو دو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12:30 بجې دي. دا مشال راډیو په دې خبري سات کې مزه پامیر ساحل او ملي حامد ساده هر کله کو په خبرونه کې د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو اول خبرونه ویان د ملي حامد ساده.
السلام علیکم. ټټول اول پام وکړه د خبرونو سټکو ته. د پېښور د وژل شوي پولیس چارواکي طاهر خان داوړ د جنازې مراسم بیګا په پېښور کې ادا کړل شو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي وفاقي حکومت د قبایلي ضلعو لپاره 40 ارب روپۍ مختص کړي. او امریکا د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې په تړاو پر 1900 سعودي چارواکو اقتصادي بندیزونه لګولي دي. تفصیل: د پېښور کلیوالو سیمو وژل شوي پولیس افسر طاهر خان داوړ پرون په حیات آباد کې خبرو ته وسپارل شو. تر دې مخکې د نوموړي منص په پېښور پولیس لاینز کې هم ادا کړل شو. د جنازې پس په پېښور کې د کورنو چارو وزیر مملکت شهریار افریدی بیګا خبری کانفرنس ته وویل چې د طاهر داوړ په وژنه ریاست خاموش نه دی، بلکې دا معامله به سر ته رسوي.
دا د حیرانۍ خبره ده چې زموږ د اس پی مړی په افغانستان کې موندل شوی. دا هغه پلټنې دي چې د هغه ورور او موږ به کوو. دا ډېره حساسه موضوع ده. تر څو چې منطقي انجام ته نه وي رسیدلی، تر هغې پورې بیانبازۍ نه ډډه پکار ده.
د جنازې پس د وزیرستان قبایلي مشرانو د پیښې د شفافو پلټنو غوښتنه وکړه. مخکې د طاهر داوړ مړي سپارلو په سر په تورخم پوله د پاکستاني او افغان چارواکو ترمنځ سختې خبرې شوې وې. افغان چارواکو اولس د طاهر داوړ مړي د پاکستاني او چارواکو پر ځای له شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ په مشرۍ کې قبایلي مشرانو ته وسپارلو. طاهر خان داوړ د اکتوبر په 20مه له اسلام آباد لادرکه شو او د نومبر په 14مه مړي په ننګرهار ولایت کې وموندل شو چې پرون کورنۍ ته وسپارل شو. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی وایي چې وفاقي حکومت د قبایلي ضلعو لپاره 40 ارب روپۍ ورکړي او یو جامع ترقیاتي پلان لري. شوکت یوسفزی بیګا مشال ریډیو ته ویل د قبایلي ضلعو د ډیرو ادارو واک تر اوسه له وفاق سره دی او صوبایي حکومت کوشش کوي چې د قبایلي سیمو انضمام په عملي ډول زر تر زره سرته ورسوي. د صوبایي وزیر په خبره په قبایلي علاقو کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره پاکستان الیکشن کمیشن ته خواست کړي چې په هغو سیمو کې د حلقه بندۍ کار مکمل کړي، ځکه چې د دوی حکومت انتخاباتو ته تیار دی. د پاکستان اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري وایي چې وزیر اعظم عمران خان به د تحریک انصاف حکومت د لومړي او سلو ورځو کارکردګي په اړه معلومات د نومبر پر 9 قوم ته وړاندې کړي. په اسلام آباد کې پرون د وفاقي کابینې غونډې وروسته فواد چودري وویل
پرائم منسٹر صاحب 29 تاریخ کو
دی وای وزیر اعظم صاحب با د نومبر پر 9 په اسلام آباد کې زموږ د واکمنۍ د لومړی سلو ورځو د لاسته راوړنو په اړه ولست معلومات ورکړي. موږ لوی لاسته راوړنې لرو چې پکې نوې قانوني پالیسی او د کرنې تګلاره هم شامل ده.
فواد چودھری دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې بیګا په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو ته حکومت پر کارکردګۍ نیوکې وکړې. په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو مشر شری رحمان ویل چې موجوده حکومت سنجیده نه ښکاري. پاکستان وایي امنیتي ځواکونو یې له 200 څخه 15 ایرانی پوله ساتونکي بازیاب کړي دي چې یوه میاشت مخکې د دواړو هیوادونو له سرحدي سیمې نه تښتول شوي وو. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون ماښام په ټویټر پاڼه لیکلي چې د پاکستان قانون نافذونکو ادارو او امنیتي ځواکونو په کوششونو دغه تښتول شوي ساتونکي را خلاص کړل شول چې صحت یې ښه دی او ایراني انتظامیه ته به وسپارل شي. نوموړي ویل د پاتې ساتونکو د بازیابۍ لپاره له پوځي مشرتابه سره په ګډه کوششونه روان دي. ایرانی میډیا د هیواد د سپاهي پاسدارانو ځواک د مشر جنرال محمد علي جعفري له خولې د 500 ساتونکو د واپسې د خبر تصدیق کړی دی. د جیش العدل په نوم یوې وسله والې ډلې د ایران د امنیتي ځواکونو د تختول مسؤلیت منلی و. د وسله والو لخوا په تختول شو کسانو کې د ایران د سپاهي پاسدارانو د استخباراتو غړي هم شامل وو. د لوګر اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي له حکومت غوښتنه کوي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د کابل او لوګر په لویه لاره د امنیتي ګواښونو زیاتېدو له کبله دي د دغه لارې امنیت ته پام وکړي. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل هلته کله کله وسوال پر سړک حکومتي کارکوونکي او نور مسافر له ګاډو کوزوي. دوی اندېښنه څرګنده کړه چې که د دې مخنیوي ونه شو نو د وسلوالو زور به هلته زیات شي او د عامو خلکو تګ راتګ کې به مشکل رامنځته کړي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي په سیمه کې عملیات پیل کړي او کوشش کوي چې دغه ګواښونه له منځه یوسي. امریکا د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې په تړاو په په اولسو مبینه سعودي وګړو باندې اقتصادي بندیزونه لګولی دي. په دغه کسانو کې د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان ته نږدې لوړپوړي همکاران هم شامل دي. دغه بندیزونه لا غیر وروسته اعلان شول چې د سعودي ولسی سارنوال اعلان وکړ چې د وژنې په سر 15 چارواکي د مرګ له ممکنه سزا سره مخامخې دي شي. نه 50 کلن خبریال خاشوکجی په امریکا کې اوسېدو چې په خپل خوخه جلا وطن وو. هغه د ولی عہد له لویو ناقدینو څخه یو و. خاشوکجی د اکتوبر په 2 په استنبول کې د سعودي په کونسلګرۍ کې د تلو وروسته لا درکه شوی و. د ترکیې انتظامیه تور لګوي چې پر خاشوکجی تشدد شوی و او د هغه وژنه له مخکې نه پلان شوې وه، خو سعودي عرب له دغو تورونو نه انکار کوي. د امریکا د خزانې وزیر سټیون منوچن پرون ویلي هغه سعودي چارواکي چې بندیزونه پرې لګول شوي د جمال خاشوکجی په وژنه کې ککړ دي. نوموړي وویل هغوی ډېر په بېرحمانه ډول دغه خبریال ووژلو، نو ځکه باید د خپلې کړنې سزا ورته ورکړی شي. په دغو کسانو کې د سعودي د ولی عہد دوه نږدې همکاران سعود کهتانی او ماهر مطرب او د خاشوکجی د وژل کېدو په وخت په استنبول کې د سعودي کونسل جنرال محمد العتیبی شامل دي. چین وایي غربي ډیپلوماټانو تر خپل سفارتي رول نه په تجاوز کولو سره یو خط جاري کړی چې پکې په چینایي سینکیانګ صوبه کې پر ډله ییزه حراست اندېښنې څرګندې کړې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون خبریالانو ته وویل چې دا به مسلې رامنځته کړي که سفارتکاران د سینکیانګ پر انتظامیې د زور اچولو کوششونه کوي. د بیجینګ لپاره بهرنیو سفیرانو په لیکل شوې بڼه غوښتنه کړې چې په صوبه کې پر روانو حالاتو بحث وکړي، چېرته چې په اګست کې د ملګرو ملتونو پلټونو څرګنده کړه چې د سینکیانګ شاوخوا 1 میلیون مسلمانان چې زیاتره یې نسلي اویغور دي د ترهګرۍ خلاف حراستي مرکزونو کې ساتل شوي. په بند کې ساتل شوي کسان او کورنۍ یې وایي چې نیول شوي کسان په زور خپل مذهب او کلتور بدلولو ته مجبوره کیږي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حال رابعه اکرم خان اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.70 روپۍ او په 1.70 روپۍ. یو یورو په 1.50 روپۍ 80 پیسې او په 1.50 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 1.50 روپۍ او په 1.60 روپۍ. یو ریال په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.01 روپۍ او په 1.03 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 3.60 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 3.40 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 2.5، بنو کې 9.5 او په کوټه کې 0 او 40 وي.
تاسو مشال راډیو ته غوږیږئ. موږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اورئ. د خیبر پختونخوا د پولیسو لوړپوړي افسر طاهر داوړ مړی بیګا په پیښور کې خاورو ته وسپارل شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي اسلام آباد د نوموړي د وژنې ځواب ورکړي. د پاکستان د کورنیو چارو ریاستي وزیر د طاهر داوړ د وژنې د پلټنو ډاډ ورکړی او وایي په دې اړه د خلک بې ځایه څرګندونې نه کوي.
افغانستان سے اس کی لاش کیسے ملی؟ اس سے اور سوالات جنم لیتے.
د خیبر پختونخوا حکومتي ویاند وایي وفاقي حکومت د قبایلو پرمختیا لپاره پیسې ورکړي دي او دا چې هلته ژر حلقه بندۍ مکملوي.
هلته حلقه بندیانو ایشو ده، هلته یو سي نشته، هلته دي سي سیستم نشته، نیبرهوډ سیستم نشته، نو موږ هغې باندې اوسېږي.
د لوګر اوسیدونکي وایي یو ځل بیا کابل ته پرتلون کې لار امنیتي ګواښونه زیات شوي او وسلوال خلک له ځان سره بیایي.
دولتي وی یا خاص تجاران وی تجام سره بیای
پس دریو بجو ده خلک نس کوي پر سره تاګراتوږي.
شنن یو تبصره هم در خبرو لمشال رادیو سره اوسه. لوبړی موضوع ته ورځو. تیر شپه د وژلي پولیس افسر طاهر داوړ د جنازې دوه جلا جلا لمونځونه وشول. لوبړی د پاکستان لوړپوړو ملکی او پولیس چارواکو یې د جنازې لمونځ وکړ او وروسته یې د کورنۍ غړو خپلوانو او ګڼو فعالانو جنازه وکړه او بیا یې د پېښور د حیات آباد په هدیره کې خاورو ته وسپاره. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جنازې تر مراسمو وروسته مشال راډیو ته ویل د داوړ ورکېدو او وژنې ګڼې پوښتنې پیدا کړې دي چې حکومت یې باید ځواب کړي. قبایلي مشران وایي د داوړ د وژنې د بې طرفه او شفافه پلټنې وشي. فرهاد شینواری رپورټ لري.
تیرش پا دو وجل شوی پولیس افسر اس پی طاهر خان داورد یو جنازه پا پیخور پولیس لائن که اتبجه وشوا او بل جنازه پا حیط آباد شپگم افیس که دو شپیل از بجه وشوا او حل تا دو حیط آباد پلوی حدیره که خاورو توس پارل شو پا دیمو که دو کبیلی سیمو گنش میر مشران و زوانان موجودو او پا جنازه که شرکت وکرد. دو جنازه نورستو دو وزیرستان و نورو کبیلی سیمو مشران و زوانانو غفتنه وکړه چې د دغې پیښې پلټنې دې وکړی شي. په دې محل د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین مشال ریډیو ته وویل
په یوه واقعه کښې هم دومره زیات سوالونه نه شي پورته کېدلی لکه د شهید طاهر داوړ په واقعه کښې څومره سوالونه پورته کېږي. یعنی شپاړس ورځې شي چې دی ورک و. د ایس پی رینک افیسر تاسو ټول گوایی چې آیا په د شپاړس ورځو کښې د پاکستان په میډیا یا د دوی د کوم وزارت لخوا یا د دوی د کوم ادارې لخوا څه بیان راغی؟ هیڅ بیان نه راتللو. یعنی په دومره لوی رینک افیسر ورک و او ټول پې خاموش و. داسې خاموشي تر اوسه پورې په بل چا نه ده ظاهره شوې. بیا هغې نه پس د لاژ درې ورځې کېږي چې دا کورنۍ یې په انتظار وه په دغې کرب په دغې غم شې ټول پښتون کام و چې نن یې راوړي سبا یې راوړي. دا عام اولس مجبور شو چې د تورخم په طرف روان شو ځکه چې د ریاست نه په درې ورځو کښې نه وشوه چې دوی د لاژ ورته راوړی وه. تورخم ته تګ وشو دا شهید طاهر داوړ سوی دوی په ګاډي کښې نه پرېیاشت بند یې که په لاره هغه په پیدل په پښو روان شو. ولې نه پرېږد پلار غد
د جنازې نه وروستو هلته موجود د داوړو قبیلې ځینې مشرانو او ځوانانو هم خپل احساسات داسې شریک کړل.
سلمان، ایس پی طاهر داوړ جنازې ته راغلي یو خو دا زمونږ د پښتنو دپاره ډېره غټه صدمه ده چې دا مونږ د طاهر داوړ په شکل کې مونږ ته پرته ده. مونږ ټول قوم ډېر پې خفه یو او ډېر غمجن یو. دی دغه فیملی سره مونږ سمه هغه دی غم شریک دی. والا دا خو ډېر غټ سوال یا نشان دی زمونږ په ملک سیکیورټي ادارې باندې چې مطلب یو حاضر سرویس ایس پی دی داسې اوچت کی مطلب پته نه ولګي اسلام آباد سیف سیټي لقب ورته میلاو شوی دی هغې نه اوچتیی او دای وړي افغانستان ته پته نشته. دی ته خو مونږ هم خپل حیریان یو. مونږ ټول قوم غواړو هم دغه چې دې دپاره مونږ دغه غاکو چې صحیح تحقیقات په صحیح لیول باندې وشي.
زما نوم مصباح الله دی او زه هم داوړ یم. دا ټول وزیرستان بلکې دا ټول کی پی کی غم دی ولې چې دا زمونږ د وزیرستان هم هیرو او دا کی پی کی هم هیرو. نو غم یې ډېر غټ دی او غم یې زورور دی.
زما نوم جان محمد دی. زه خپل کلي کې د خپل پلار مشري کوم. ټول داوړ مشر یم، چیف آف داوړ یم. په غیر جانبدار تحقیقات چې نور خلک ته پسې راولي بل ملک خلک ته راولي پسې دې تحقیقات ته وکړي او هغې نه بعد دغه وشي چې یا دا چا مړ کو چا هغه شوی.
پرون د زیارت په ورځ قبایلي مشرانو او افغان چارواکو په تورخم دروازه کې دې اړخته قبایلي مشرانو او پاکستاني چارواکو ته د پېښور د کلیوالو سیمو د پولیسو وژل شوي افسر ایس پی طاهر خان داوړ مړی وسپارل چې بیا په امبولنس کې لواړګي ته یوړل شو او بیا د هلیکاپټر له لارې پېښور ته ورسول شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
په راپورټ کې مو واورېدل چې تېره شپه د پولیس افسر طاهر داوړ جنازه وشوه او جسد یې خاورو ته وسپارل شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شهریار اپریدی ژمنه کړې ده چې حکومت به د پېښور د لوړپوړي پولیس افسر د وژنې او په ننګرهار کې د مړي موندلو پلټنې کوي. د طاهر داوړ زوی امجد داوړ وایي د پاکستان دولت ورسره تر اوسه هیڅ مرسته نه ده کړې او باید ځواب ورکړي. داوړ د اکتوبر پر 28مه له اسلام آباد ورک شو او بیا د نومبر پر 14مه یې مړی په ننګرهار کې وموندل شو چې پرون افغان قومي مشرانو پر تورخم د قبایلي سیمو مشرانو او فعالانو ته وسپاره. ګلایاز معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا صوبایي او د پاکستان وفاقي حکومت وایي چې د طاهر خان داوړ په وژنه ریاست خاموش نه دی بلکې دا معامله به منطقي انجام ته رسوي. په پېښور کې د پاکستان د کورونو چارو وزیر مملکت شهریار اپریدي او د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی ګډ خبري کانفرنس ته وویل چې په تورخم پوله د افغان چارواکو رویه نامناسبه وه. وزیر مملکت شهریار اپریدي وویل چې د طاهر خان داوړ په وژنه کې ککړو کسانو ته به ارومرو سزا ورکوي. په خبري کانفرنس کې د ایس پی طاهر داوړ رور هم موجود و. په دې موقع شهریار اپریدي ویل
حیرانگی والی بات ہے کہ ہمارا سپرنٹینڈنٹ آف پولیس افغانستان سے اس کی لاش کیسے ملی.
دا د حیرانۍ خبره ده چې زمونږ د اس پی مړی په افغانستان کې موندل شوی. دا هغه پلټنې دي چې د هغه ورور او موږ به یې کوو. دا ډېره حساسه موضوع ده. تر څو چې منطقي انجام ته نه وي رسېدلې، تر هغې پورې بیانبازۍ نه ډډه پکار ده. له دې سره نورې پوښتنې راپورته کېږي.
د کورونا چارو وزیر مملکت دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په تورخم پوله افغان چارواکو د طاهر خان داور مړی پاکستاني چارواکو ته سپارلو څخه انکار وکړ، او له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلۍ غړی محسن داور په مشرۍ کې قبایلي مشرانو ته یې وسپارلو. په هغه ځای کې د وژل شوي پولیس افسر طاهر خان داور زوی امجد داور په فیسبوک پاڼه په یو ویډیو کې په پاکستاني حکومت نیوکې وکړې او ویل چې حکومت ورسره هیڅ قسمه مرسته نه ده کړې. موږ لپاره لارې بندې شوې وې. ما نه تپوس وکړ چې ته د طاهر زوی نو، ما ورته ویل هو. نو ما ته ویل چې ته راکوشه. ما ورته به جواب کې ویل چې کومه قانوني وجه راته بیان کا، نو زه به ومنم. هغوی سره هیڅ وجه نه وه. موږ دوه ګنټې پیدل رالو. له ډېرو کړاوونو وروسته دلته راورسېدو. نو موږ ته ویل چې هغه په هلیکاپټر کې لاړ. دا ډرامه لومړي سر نه روانه ده او نه پوهیږو چې سره روان دي. موږ به هم ریاست نه ډېرې پوښتنې کوو او ریاست ته به جواب ورکول وي. د پېښور کلیوالو سیمو پولیس افسر طاهر خان داور د اکتوبر پر 28 له اسلام آباد لا درکه شوی وو، او د نومبر په 14 ننګرهار کې مړی وموندل شوی وو. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري وای چې د طاهر خان داور را خوشی کول لپاره پوره اقدامات شوی وو. د اطلاعاتو وفاقي وزیر زیاته کړه چې وزیر اعظم عمران خان د طاهر خان داور د وژنې په اړه بشپړ راپور غوښتی دی، او د دې پلټون په نتیجه کې بعضې موار کسان په ډاګه کوي. بلخوا د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو او په اسلام آباد کې د اس پی طاهر خان داور د وژنې پر ضد مظاهرې هم وشوې. پختون ژغورنې غورځنګ هم په بنو او په نورو سیمو کې لاریونونه وکړه، او له حکومت یې د طاهر خان داور د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه، او د پاکستاني فوج په رویه یې نیوکې وکړې.
د ګولایاس پر رپورټ کې مواردل چې د پاکستان چارواکو پر افغان لوري تور پورې کړی چې پر تورخم د پولیس افسر طاهر داور د جسد ترلاسه کولو پر مهال د افغان چارواکو رویه مناسبه نه وه. تاسې دا هم واورېدل چې د کورنیو چارو وزیر مملکت وایي د داور د وژنې سمې پلټنې به کوي. هلته د افغانستان سفیر چې په پاکستان کې دی هغه ویلي دي چې افغان قومي مشرانو په پوره درناوي باندې د داور مړی پر تورخم پاکستاني چارواکو ته سپارلې دي. حضرت عمر زاخیلوال دا خبره نن پر ټوئیټر په یو بیان کې کړې ده. هلته بیګا د پولیسو افسر په کور کې د فاتحې پر مهال په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داور له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل د پولیس افسر د وژنې بې طرفه او نړیوالې پلټنې غواړي. فرهاد شینواري له نوموړي څخه پوښتنه کړې چې په تورخم کې ورته د طاهر داور مړی څنګه وسپارل شو او په دې بهیر کې د ځنډ لامل څه و.
درې ورځو نه پولیس چارواکي تلل هلته او هغوی ته به چې کوم دا میت و هغه نه ملاوېدو. پرون شپه موږ ته دا خبر راورسېدو چې قبایل هلته چې کومې قبیلې دي هغوی دا غواړي چې موږ یې خپلو قبایلو وروڼو ته ورکوو، حکومت ته نه ورکوو. نو بس موږ یو قافله روانه کړه، مشران راسره وو، ولاړو. هلته چې ورسېدو نو منسټر چې کوم د مملکت وزیر چې کوم د داخلي شهریار افریدی هغه هم هلته موجود و. نور پتب سرکاري خلک هغه سره وو، خو هلته چې کوم قبایل وو هغوی وته جسد نه والا کول. نو بیا ما وته زه سره جرګه کوم، نو بیا زه ورغلم او نور مشرانو سره مونږ بیا قبایلو سره جرګه وکړه، هغه پښتنو رونو سره نو هغې بیا دې ته ګریش چې به تاسو ته مونږ والا کوو.
دا هغوی څه غوښتنې وې د افغان حکومت یا د افغان قبایلي مشرانو چې دغه جسد نه حواله کول؟
هغې دا ویغې قبایلو چې دا نه د افغانستان حکومت مونته دی، دا مونږ مونته دی. نو دې مونږ خپل افغانستان حکومت ته ورکوو، دا به مونږ خپل قبایلو له ورکوو. نو دې د وجې نه هغې وي چې په دې کې د حکومتونو کار نه دی. نو بس دا زمونږ قبایل خپلو کې یو بل سره دا غم خادي او غمونه مونږ شریک دي. نو بس دا مونږ موندلی دی، نو مونږ به خپلو قبایلو رونو له ورکوو. تور هم په دروازه هغې ولاړو، مونږ هغې سره کېناستل، کېناستو هغې سره مجرګه وکړه. هغې دې ته تیار شو چې بهیي زه او درې څلور مشره نور هغې به ما ته دا وویله کې زه بیا پاکستان ته راواړوم. چې پاکستان ته مونږ راواړولو نو هغه مونږ نه، نو بس بیا په امبولنس کې واچولو راوړو. بیا لنډې کوتل نه په هلیکاپټر کې دیسته راورسولو. مونږ تحقیق واړو او د میدال اقوام د ادارو لاندې تحقیق واړو، ځکه چې پاکستان کې داسې څو زورور خلک شته چې هغې نه څوک تپوس نه شي کولی. نو دې د وجې نه زمونږ غوښتنه دا ده چې لکه میدال اقوامي ادارې دې راشي، هغې د خبرو تحقیق وکړي.
د شمالي وزیرستان له پارلماني استازي محسن داور سره مو د فرهاد شینواري مرکه اوریده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت وایي وفاقي حکومت په قبایلي سیمو کې یوازې د پرمختیايي چارو لپاره 4 اربع روپۍ ورکړي دي. د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی بیگا مشال راډیو ټول صوبایي حکومت انتخاباتي کمیشن ته په قبایلي زلو کې د حلقه بندۍ ویلي دي او دا بهیر به ژر بشپړ شي. ګلایاز له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلي چې صوبایي حکومت د قبایلي زلو لپاره څه پرمختیايي پلان جوړ کړی.
منګا دا مرجر چې کوم دا کېټ راغله دې دا خپل غوړو فوري تور باندې مرجر چې کمپلیټ کول غوړو ادارو تر منګا نو کډیر دا سي اداري دي چې دا هي بجټ چې دی هغه وفاق سره ده نو موږ غوړو چې دا مرجر دا کمپلیټ شي چې کوم کېټ دې دا ختم شي او دا وفاق دا بجټ سوبي تر ترانسفر شي اوس شو کې دا فیصله کړی چې هر سوبي نه به 3% تعلیمی ادارے جوڑی فاٹا کے اور انفراسٹرکچر
لڑکی صوبائی حکومت تاسو مرجر ته هم انتظار کوي خو د ترقیاتی پروژو لپاره تاسو ځانګړي پلان هم لرئ کنه؟
نو مو خو لرو خو څوک به دي تاسو په تاسو ته د دې بجټ چې دی هغه فاکس سره دی یو کال لپاره تاسو په تاسو ته ایم بی ایګان نشته یو کال پوره شي د دې پوره د مرجر دغه متخصص بیا نیکسټ ایئر چې دی د دې الیکشن بچی دی خو دې سره سره موږ دا ضرور کوشش کوو چې ترو بلدیاتی الیکشن چې بلدیاتی انتخابات تل ته شي لوکل ګورنمنت سره سب راشي هغه په ترو باندې موږ کول غواړو چې راوند لے د گراس روټ لیول ته موږ لاړ شو التا د فاټا د تحصیل خپل کردار ادا کړو هغه ترو تر څو پرې چې د صوبایي سملې غړي راغلي او موږ غواړو زر تر زر بلدیاتی انتخابات وکړو دا غي په نورې باندې موږ د ترقیاتي عمل شروع
څنګه تاسو ویل چې د کل باڈیز کم دا انتخابات تی نو دا کل پوری صوبائی حکومت پلان لری چی دلتا با قبائلی ضلع کی وشی
گورا جی منگا خو کوشش رو جی چکن الیکشن کمیشن دے یا دا غد یا غیت منگ ریکیس کرے گی چی سونا زرد دی حلقہ بندیانو دا طریقہ کار مکمل کی رکی چی علتا حلقہ بندیانو ایشو دا علتا یو سی نشتا علتا وی سی سسٹم نشتا نیبرود سسٹم نشتا نو منگا غی بندی اس لگیا چی دا غی زرد تر زر دا غا دا یو سی یونین کونسل نظام راشی نو بیا با انشاءاللہ انتخابات فوری طور منگا اور تیاری کرے جب منگا تیار صوبائی حکومت اینی ٹائم انتخابات
تیار یوسف علی صاحب کدا هم راته وای چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی با کله د قبایلی سیمو او د قبایلی زلو دوره کوي
دا چې ما تاسو ته وایم چې سٹاف فورس جوړ شوی دی خو یو کمیټي هم ورسره جوړیږي د صوبې د طرف نه چې دا مرجر دې دا زر تر زر کم نو تر څو پر چې د انضمام دا دغه نه پوره شي نو د وزیر اعلی ته یا د دغه ته دا بیا هغه شی ته فائدنه نه کوي اوس ګورنر زیرا زی او چې کله بیا د مرجر دا طریقہ کار کمپلیٹ شي نو بیا به ان شاء الله دغه چې به وزیر اعلی د دوریم شروع کی ور سره کوم دا لوکل ګورنمنت سیستم روان دي چې دې دا یو کامیاب نظام به ان شاء الله تعالی د دې په لور و ان شاء الله ډیر خطر کې ته عمل شروع شو بیا به وزیر اعلی مختلف ضلعو ته دورو لګوي
د خیبر پختونخوا له حکومتي ویان شوکت یوسفزی سره مو د ګلای از مرکه اوریده. اسوسییټډ پریس اجانس د سند صوبې په تر سیمه کې لسکارو څخه د برښنا جوړولې هغه پروژې ته کتنه کړې چې د چین په ملاتړ باندې کار روان دي. لیکنه وایي دا بجلی جوړونکي بټۍ د چین پاکستان اقتصادي پروژو لار پروژو برخه ده چې ور باندې په تیزی کار روان دي. د پاکستان چارواکي وایي د دې له بشپړېدو سره به په هیواد کې د برښنا د کموالي ستونزه تر ډېره بریده هواره شي خو کارپوهان وایي دا پروژه چاپیریال ته زیان رسوي. ملیحا میرزاده تفصیل راکوي.
اسوسییټډ پریس خبري اجانس لیکي د سند په تر سیمه کې د چین په ملاتړ روان د سکرو د توانایي بټې په اړه حکومت خوشبینه دي چې د انرژي مسله به ورسره کم شي خو کارپوهان د ماحولیاتي بدو اثراتو خبرداري ورکوي. اجانس لیکي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې لاندې پر روان پاور پلانټ ورځ او شپه کار روان دي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې پر 1900 وړاندیز شوو د توانایي مرکزونو ته به انرژي ورکوي. هو په نړۍ کې د کوئلې د استعمال مقبولیت په کمیدو دی ځکه چې ماحولیاتي منفي اثرات ورسره تړلي دي. اژانس لیکي تر د نړۍ تر ټولو زیاته کوئله لرونکو سیمو کې یو دی چې هلته د کوئلې ذخیرې د 1.5 بلیون ټنه جوړیږي. تمه کیږي کچرې دغه ذخیره په کار راوستل شي نو هر کال ترې 3.8 بلیون ټنه کوئله حاصلېدای شي. د سند انګرو کول ماینینګ کمپنی مشر شمس شیخ اجانس ته ویلي چې د ټاکل شوي وخت نه 15 میاشتې مخکې دي. کارپوهان وایي د تر د ماین او کوئلې پاور پلانټ پروژې نه په راتلونکو سلو کلونو کې 2 لک میګاواټه برېښنا پیدا کېدی شي، خو د حکومت د یقین دهانی باوجود په ماحول باندې د منفي اغېز له امله د پروژې په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. اجانس لیکي پتر کې د موجوده کوئلې قسم د انرژۍ لپاره ډېر مؤثره نه دی او زیات مقدار کې کاربن ډای اکسایډ ګیس پیدا کوي. د پروژې چارواکي په بیا بیا وایي چې کار یې د کامی او نړیوالو ماحولیاتي قوانینو سره سم دی، خو اجانس وایي د کوئلې کنستو او بیا د انرژۍ لپاره د د سوځولو په پروسه کې ډېرې اوبه پکار وي چې ځایي اوسېدونکي اندېښنې لري چې د دوی په سیمه کې د اوبو کمی رامنځته نه کړي. ملګرو ملتونو د 2015 کال پورې په پاکستان کې د اوبو د سختې کمی خبرداری ورکړې ده. کارپوهان وایي داسې صنعتونه د اوبو پر رسد خراب اثرات پرې باسي. یو کارپوه عمر چیما وایي ټوله نړۍ د کوئلې له استعماله په شا کېږي، خو موږ د هغې متضاد کار کوو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش.
افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان یو شمیر لیکوالانو، هنرمندانو او خبریالانو ته د غازی میر بچه خان او د میوند ملالۍ جایزې یا انعامونه ورکړي دي. په دوی کې دوه ښځې لیکوالانې هم شامل دي. په دې لړ کې پرون د پېښور په پښتو اکاډمۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال هم ګډون وکړ. خالد خان تفصیل راکوي.
د افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی لخوا پښتنو یو شمیر لیکوالانو، شاعرانو، خبریالانو او هنرمندانو ته د دوی د خدمت په اعتراف کې د افغانستان غازی میر بادشاه او ملالا میوند جایزې ورکړې شوې چې دوه زنانه لیکوالانې ډاکټر سلما شاهین او میرمن حسینا ګل تنها پکې هم شامل دي. دا شروع په ورځ د پېښور پښتو اکیډمۍ کې دغه دستوره ترسره شوه چې پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال پکې مشر ملماو او د افغان ولسمشر مشیر ډاکټر لال بادشاہ ازمون د افغان ولسمشر لخوا پیغام وورولو. د پاک افغان ولسی تړون مشر خدای بخلی عالمزیب خان، د وحدت ورځپاڼې پیر سفیدشاه همدرد، د پېښور پریس کلب پخوانی صدر شمیم شاهد، د لیکوال مجلې مدیر نورالبشر نوید، لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی، پروفیسر ډاکټر خیر محمد عارف، درویش دورانی، طاهر افریدی، هارون باچا او همیش خلیل ته غازی میر باچا جایزې ورکړې شوې. دا پښتو ژبې پیژندل لیکوال، صحافی او شاعر نورالبشر نوید د افغانستان حکومت لخوا دغه جایزې د خپل ځان لپاره یو لوی ویاړ وبللو او زیاتې کړه باید چې دواړو هیوادونو لیکوالان او دانشوران خپل منځي اړیکې ښه کولو کې خپلې هڅې زیاتې کړي.
دواړو ملکونو د ورورې د تعلقو یو بل سره د کلتوري اکسچینج لپاره دا خبرې ډېرې ضروري دي. د یو بل ملکونو په یو بل اعتماد ولري او د یو بل د ملکونو د رهبرانو دا غیر فنکارانو دغه شان احترام او قدر وکړي، ځکه چې د دې ډېر لوی زیار او کوششونه دي. د دواړو ملکونو د روغوالي لپاره، د مینې محبت لپاره، د ښو تعلقاتو لپاره باید چې په دې اړه باندې د دواړو ملکونو د طرفه دغسې نه یوازې کلتوري شین وشي، د فنکارانو، د شاعرانو تګ را تګ زیات شي، بلکې یو بل له همدغسې د فن اعتراف وکړي.
میرمن حسینا ګل تنها وویل افغانستان کې د هغې 14 کتابونه چاپ شوي دي او هغه د افغان ولس مشر مننه کوي چې هغه ته د ملالۍ میوند جایزه ورکړه.
ما ته چې کومه دغه جایزه ترلاسه شوې ده نو دا د ادب او د شاعرۍ، یعنی د لیک او د تخلیق په سلسله کې دا اوس پورې شکر الحمدلله زما 14 کتابونه د چاپ د مرحلې نه تیر شوي دي او ټول کتابونه په دغه ټولو کتابونو کې 73 کتابونه چې کوم دي هغه د بر وطن، یعنی د افغانستان د پښتنو د لوی کور په مرسته باندې هغه چاپ شو.
په دې مهال پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال د پښتنو لیکوالانو او پوهانو د خدمت ستاینه وکړه او زیاته کړه چې دواړو هیوادونو اړیکې ښه کولو کې دي دوی خپله برخه ترسره کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
زنغما یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
په پیښور کې د غرمې 12:30 او په کابل کې د دې فکس 12 بجې شوې. د مشال رادیو څخه د خبرونو لنډیز اوري او ویاند د ملیحه میرزاده.
د پیښور وژل شوی پولیس افسر طاهر خان داوړ پرون په حیات آباد کې خبرو ته وسپارل شو. تر دې مخکې د نوموړي د جنازې مونځ په پیښور پولیس لاینز کې هم ادا کړل شو. د جنازې پس په پیښور کې د کورنو چارو وزیر مملکت شهریار افریدی بیگا خبری کانفرنس ته وویل چې د طاهر داوړ په وژنه ریاست خاموش نه دی، بلکې دا معاملې به سر ته رسوي، خو په کار د وخت له بیانونو نه ډډه وکړل شي. د جنازې پس د وزیرستان قبایلي مشرانو د پیښې د شفافو پلټنو غوښتنه وکړه. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزئی وایي چې وفاقي حکومت د قبایلي ضلعو لپاره 4 اربع روپۍ ورکړي او یو جامع ترقیاتي پلان لري. شوکت یوسفزئی بیگا مشال ریډیو ته ویل د صوبایي حکومت لومړیتوب دی چې په قبایلي ضلعو کې سکولونو، انفراسټرکچر او هسپتالونو ته توجه ورکړي. د پاکستان اطلاعاتو خبرونو وفاقي وزیر فواد چودري وایي چې وزیر اعظم عمران خان به د تحریک انصاف حکومت د لومړیو 4 ورځو کارکردګي په اړه معلومات د نومبر په 9 قوم ته وړاندې کړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې غونډې وروسته دا خبره وکړه. پاکستان وایي امنیتي ځواکونه له 215 ایرانی پولیس ساتونکو بازیاب کړی دي چې یو میاشمخ کې د دواړو هیوادونو له سرحدي سیمې نه تښتول شوی وو. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پرون ماخام په ټویټر باندې لیکلی چې د پاکستان قانون نافذونکو ادارو په کوششونو دغه تښتول شوی ساتونکو راخلاص کړل شول چې صحت یې ښه دی او ایرانی انتظامیه ته به وسپارل شي. د لوګر اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي له حکومت غوښتنه کوي چې له 1300 رئیس د کابل او لوګر په لویه لاره د امنیتي ګواښونو زیاتېدو له کبله دي د دغه لارې امنیت ته پام وکړي. امریکا د سعودي خبریال جمال خاشوجي د وژنې په تړاو په 19 مبینه سعودي وګړو باندې اقتصادي بندیزونه لګولې دي. په دغو کسانو کې د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان ته نږدې لوړپوړي همکاران هم شامل دي.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل او چې ملیحه میرزاده وړاندې کول. اوس هم ورزو پیښور ته. هلته د مشال رادیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځپاڼو څخه 3 ادارې منتخب کړې دي چې پر بیلابیلو موضوعاتو باندې دي. هغه وروچ پاغې کې څه دي؟
د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ یوازې په میدانونو کې نه دی شوی، بلکې دا په سړکونو هم کیږي او تکړه پولیس افسران ځان په خطر کې اچوي او په چیک پوسټونو زموږ حفاظت کوي. اداره وایي چې په دې جنگ کې د پولیس یو شمېر افسران وژل شوي او ژوبل شوي، او اوس په دې کې د خیبر پختونخوا پولیس افسر طاهر خان داوړ یو تازه مثال دی چې هغه افغانستان ته وتښتول شو چېرته چې په هغه وسلوالو تشدد وکړو او وی وژلو. پولیس افسر طاهر خان داوړ مخکې هم 2 ځلې په ځانمرګي بریدونو کې په هدف شوی وو، او دا ښایي چې څنګه وسلوال پولیس افسران هدف کول خپله ترجیح جوړه کړي. ادارې په وینا سوال دا دی چې ریاست د طاهر خان داوړ د تحفظ لپاره او د هغه د بازیابۍ لپاره څه کوشش کړی وو. جواب یې داسې سرګندېږي چې ډېر یې څه نه وکړي. ادارې زیاتوي چې د جواب د غوښتنې په اړه مختلف احتجاجونه په خیبر پختونخوا کې شوي وو، خو حکومت سره د سبب لپاره نشته. د طاهر خان داوړ غوندې مهم شخصیت کله درک کیږي نو دا د ریاست ذمہواری وي چې موږ ته معلومات راکړي. اداره وایي چې په هر سطح استخباراتي ناکامي ښکاري. طاهر خان داوړ ته د دړکې باوجود هغه د تحفظ ورکولو کې ناکامي هم ده، او هغه د تښتولو پس دا هغه د بازیابۍ ناکامي هم. اداره کوي دا صورتحال به د پاکستان او افغانستان په اړیکو هم اثر اچوي. پاکستان افغانستان ته په سرکاري کچ احتجاج ثبت کړی او راتلونکي ورځو کې به یې هم کوي. او د پوځ د مطبوعاتو د څانګې بیان ویلي چې طاهر خان داوړ په کومه طریقه وتښتول شو او افغانستان ته منتقل شو، نو ښایي داسې چې دا ترهګري سټړي نه بلکې د یوې بلې ادارې کار کېدای شي. ادارې لیکي چې دا بیا هم د ریاست یو ناکامي ده چې وایي نه کړی شو چې افغانستان سره د وسلوالو د ګواښ مخنیوي په اړه کار کړی وي. خو ورځپاڼه وایي چې زموږ د ساتنې لپاره په سلګونو پولیسو قرباني ورکړي، خو د دې قربانۍ څخه بې ارزښته پاتې کیږي چې ریاست یې پر شانه ودرېږي. که ریاست د پولیسو په پوره توګه ملاتړ وکړي نو دا د وسلوالو د ګواښونو ماتولو کې لویه مرسته کولی شي. مشرق ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د بجلی د نظم ادارې نیپرا د بجلی په نرخونو کې د یونټ په حساب 1.5 پیسې د زیاتولو منظوري ورکړې ده. د سینټرل پاور پرچیزنګ ایجنسۍ لخوا د 13 اکتوبر په میاشت کې 1 یونټ 1.5 پیسې د ګرانولو درخواست شوی وو. اداره مخکې لیکي چې کله موجوده حکومت راغلی دی نو تیل، ګیس او د بجلی په نرخونو کې د بیا اضافه له وجې په ولس ګرانۍ تپول کیږي. په شروع کې ولس دا برداشت کول، خو که وکتل شي نو د اخیستو قوت هغه پاتې نه دی. اداره زیاتوي چې په نړیوال مارکیټ کې د تیل پرخونو کې د کموالی خبرونه را روان دي او هم دې له وجې اپوزیشن هم چغې وهي چې په نړیوال مارکیټ کې د تیل نرخونه کمېدو له وجې دلته ولې د تیل نرخونه سیوا کړې کیږي. په همدې موضوع ایکسپریس ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې اعلی چارواکو ته بیا بیا دا درخواست شوی دی چې د پېټرول مصنوعاتو د بجلی په نرخونو کې د زیاتوالی ونه کړی شي، ولې چې دې سره ټولو شیانو نرخونه سیوا شي او هغه شیان هم چې د هغې تر لرې لرې پورې د پېټرولو او د بجلی سره تعلق هم نه وي. ورځپاڼې په وینا که حکومت یوه پیسه هم زیاتوي نو ټرانسپورټران او سوداګران سل پیسې زیاتې کړي. حکومت سره د دې د کنټرولولو لار هم نه وي او هغوی خپله کوي چې په ولس یې بده سر پروزي. اداره کاږي چې د بجلی د نظم ادارې نیپرا د بجلی د خرڅولو مرکزي ایجنسۍ د شپږ څلوېښت پیسې د زیاتولو درخواست رد کړې او د بجلی یو یونټ په حساب یې یو څلوېښت پیسو د زیاتولو منظوري ورکړې. د نیپرا د چیرمن تر مخه که د بجلی پلانټونه په کولې چلول شوي وي نو په یونټ کې یو کم شپېته پیسې کموالی کېدای شو. اداره اخیره کې لیکي اوس په پراروان بلینو کې بجلی استعمالوونکي یا صارفین په مجموعي توګه درې اربه او اتیا کروڑ روپۍ اضافي ورکوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو رسنیو په برخه کې مو دوه موضوعات غوره کړي. برطانوی فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د پاکستان اقتصادي ستونزو او د دې پر هواري لیکنه خپره کړې. اول ته د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې په سعودي عرب کې د حقونو د سرغړونو موضوع څېړلې او وایي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هم پر ریاض غږ کړی دی چې له یو لړ اصلاحاتو سره د خلکو اساسي حقونه خوندي کړي. ظفر خان د دواړو لیکنو مهم برخې اوروي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکلي پاکستان د ټکنالوژۍ څانګې ته د ودې په ورکولو سره ځوانانو ته روزګار پیدا کولی شي او پر اقتصادي ستونزو قابو موندلی شي. د نوې ټکنالوژۍ د آلاتو په مټ د رشوت او د اوبو د کمی ستونزې قابو کیدلی شي. ورځپاڼې لیکي د مئی په میاشت کې علی بابا کمپنۍ په پاکستان کې د دراز په نامه د برېښنایي تجارت غټ شرکت پرانیست. د دې له لارې واړه کاروباریان هم په چین کې نوي ګیراکان موندلی شي. د دې کار لپاره یادې کمپنۍ دوه میاشتې مخکې یو سل او پنځه اتیا میلیونه ډالره ورکړي دي. ورځپاڼه لیکي د دې ترڅنګ داسې ګنګوسې هم دي چې د چین ټکنالوژۍ شرکت فلحال له هغسې ګامونه نه اوچتوي چې په نتیجه کې د پاکستان په اقتصادي میدان کې کوم غټ بدلون ته لار هواره شي. بلخوا د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې په خپله ویبپاڼه لیکلي چې له بشري حقونو څخه د سعودي عرب د سرغړونو په لړ کې نړیواله ټولنه پلټنې کوي. دا ګام وروستو له هغې اخیستل کیږي چې په ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو کمیسون د روان کال د نومبر پنځمې په غونډه کې په سعودي عرب غږ وکړ چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو د پیښو مخنیوی دی وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په کمیټۍ کې د غړو هیوادونو استازو سعودي عرب ته سپارښتنه کړې وه چې د ښځو ترڅنګ ټول فعالان باید خوشي کړي، د زنداني کولو په قانون کې اصلاحات وکړي او د وژل شوي خبریال جمال خاشقجي د قاتلانو احتساب وکړي. کمیټۍ ویلي د کله راهسې چې محمد بن سلمان واک ترلاسه کړی په دغه هیواد کې د مدني فعالانو نیونه او د دوی په ضد دسیسې زیاتې شوې دي. ویبپاڼه لیکي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیټۍ په غونډه کې دا سپارښتنه هم شوې وه چې سعودي عرب باید د خبریال جمال خاشقجي د وژنې د پلټنې په ډله کې نړیوال ماهرین شامل کړي تر څو د دې قضیې بېطرفه پلټنې وکړی شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د لوګر وسیدونکو وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې یو ځل بیا د کابل او لوګر پر لوی لار امنیتي ګواښونه زیات شوي دي. دوی پرون مشال راډیو ته ویل ځینې وختونه وسلوال سړک ته وروځي او حکومتي کارکوونکي یا سوداګران لګاډو ښکته کوي. هلته د لوګر امنیتي چارواکي وایي د محمد اغې ولسوالۍ په برخو کې عملیات پیل کړي دي او هڅه کوي چې ګواښونه ختم کړي. نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
د کابل لوګر لوی لاره چې خوست او پکتیا هم پلازمینې کابل سره نښلوي په وروستیو اوو میاشتو کې ناامنه شوي او حتی وسلوال طالبان ځینې وختونه د محمد اغې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سړک ته راوځي او دولتي کسان له ګاډو ښکته کوي. د لوګر اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي له چارواکو غواړي چې د دغې لارې د امنیت خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي. هغوی اندېښنه لري که چیرې افغان امنیتي ځواکونه دا لاره عمل نه کړي نو د وسلوالو د تحرکاتو په ډېرېدو سره به په دې لارې لاره دولتی کسانو تا عادی تک او را تک نشونه شی. در پنج شنبه پورز در محمد آقی ولسوالی اسیدون که الیاس نظری پده علم شال را ریوتو ویل
پده لاره که تقریبا تومیاش تورا پده خواه وستوال دلی دل سرک سر تراوزی او یوش میر خلق که آقا دولتی وی یا خاص تجاران وی تزام سر بیایی پیو نم او بل نمی زوروی پیسی تری اخلی حتی وجنی دغا ساها تقریبا دی لوگر دی او دی خوست دی خلق لپاره یو پلیسرات رو تجور شوه خلق
د سرور پونوم دیاد ولسوالی یو بلوسیدون که وای چه د کابل لوګر سړک زنی وختونه د وستوالو پلاس د مسافرو د خکته کولو او د هغوی د وژلو شاهد وی.
امنیتی لحاظ بالکل داسې خراب ده چې پس له درې بجو ده خلک نیس کوي سړک تګ راتګ وکړي ځکه چې امنیتي مشکل دومره ډېر په هر ساحه کې طالبان وځي خلک له موټره کښته کوي دوه درې ورځې مخکې دلته زموږ په اته بجې له دغه پمپ له ساحې څخه نفر کښته کوي په کوز پټه کې دواره په شهادت ورسو.
آزاد خبریال متی الله سرور وای د محمد آغی ولسوالی په مربوطاتو کې دولتي کسانو ته په ډیر راتګ او راتګ ډیر مشکل دی.
تګ او راتګ د دولتي کسانو واقعا د اندېښنې وړ ده او دوی نشي کولی چې مثلا تګ او راتګ وکړي او یا هم که تګ او راتګ کوي مجبور دي چې امنیتي کمربند خپل لوړ کړي او یا محافظین ډیر کړي چې د لارې نه تګ او راتګ وشي کولی. که چیرې دولت په دې اړه توجه ونه کړي د دې شاهدان به موسو چې یو وخت به داسې حالت ورسیږي چې د دې لارې نه تګ او راتګ به هم څوک نشي کولی.
د ولایتي شورا غړي د کابل لوګر د لوی لارې د ناامنیو مهم لامل د دې لارې په مسیر کې د پرتو ځواکونو ترمنځ نه همغږي په ګوته کوي. د ولایتي شورا غړی قریب الله سادات وایي
اساسي مشکل دا دی چې په یو نقطه کې پولیس محلي دي، په بل منطقه کې ملي اردو دي، او بل منطقه کې پولیس شهرا دي، بل منطقه کې پولیس ولسوالي دي. نو دلته یو اماهنګ پروګرام نشته چې یو کنډک شهرا جوړ شي دا ټول مشکلات به رفع کیږي. هیڅوک هم بیا نسي کوی چې دا خپل بهانه وکړي چې دا منطقه فلانی پورې مربوط و دا ما پورې مربوط نه دي. دا یوازنۍ د حل لار دی که دولت غواړي چې دلته د لارې مشکلات حل شي.
بل لوري ته د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمدزی وایي چې له تېرو دوه ورځو راهیسې د یاد ولایت په محمد آغې ولسوالۍ کې چاڼي عملیات پیل کړي او ځینې کلي د وسلوالو له شتون څخه تصفیه شوي دي.
تېرو دوه ورځو را په دې خوا په محمد آغې ولسوالۍ کې زموږ چاڼي عملیات پیل شوي چې تر دا مهاله ښه نتیجه ورکړې. ځینې سیمې او کاریجات یا کلي له وسلوالو څخه پاک شوي دي. ځینې مشکوک کسان مو هم نیولي دي.
یاد دیوی د لوګر د محمد آغې ولسوالۍ د پلازمېنې کابل په 28 کیلومتره کې پرته ده. د دغه ولسوالۍ واغجان، سرخاب، زرغونخار، پل قنداری، احمدزی و کلا او نوري هغه سیمې دي چې د وسلوالو فعالیتونه پکې تر سترګو کیږي. د روان مریض کال په سپرلي کې د کابل لوګر د لارې په واغجان سیمه کې د لوګر د واري مرستیال او ویان هم د وسلوالو په برید کې وژل شوي ول.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری ګړې
پلسنی مو بجو
تان دهلی
په یوونی مو بجا
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو غږ
په دو بجو
رورولی
په درینی مو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو
امریکا په ترکیه کې د وژل شوی خبریال جمال خاشقجي د قضیه په تړاو پر یو شمیر سعودي چارواکو بندیزونه لګولی دي. په دوی کې د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان یو شمیر نږدې همکاران هم شامل دي. په عین وخت کې د سعودي عرب لوی څارنوالۍ د خاشقجي په قضیه کې یو شمیر تورونو کسانو ته د مرګ سزا غوښتې ده. احمد تکل رپورټ لري.
متحد ایالاتو پر اولسو سعودي چارواکو چې د ولیعهد محمد بن سلمان نږدې همکاران هم پکې دي د ژورنالیست جمال خاشقچی د وژل کېدو په قضیه کې بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانې وزیر ستیفن منوچن پرون وویل هغه سعودي چارواکي چې بندیزونه پرې لګېدلي د خاشقچی په بیرحمانه وژنه کې لاس لري. منوچن زیاته کړه دې کسانو هغه ژورنالیست په نښه کړی او په بیرحمۍ سره یې وژلی دی چې په متحد ایالاتو کې یې ژوند او کار کاوه او دوی ته باید د خپل عمل سزا ورکړل شي. په دې چارواکو کې د شاهزاده محمد دوه نږدې همکاران سعود القحطانی او ماهر مطرب او د خاشقچی د وجل کېدو پر مهال په استنبول کې د سعودي عربستان جنرال قونسل محمد العتیبی هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت وای القهتانی چې د ولیعهد خی لاس بلل کېږي د خاشقچی د قتل پلان جوړونکو او عملی کوونکو څخه و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جلا خبر پانه کې چې پرون خبره شو وویل د دې کسانو پانګې د امریکا له قوانینو سره سم کنګل شوي او امریکایي وګړو ته له دوی سره د تجارتي معاملو اجازه نه ورکول کیږي. دا بندیزونه وروسته له هغه اعلانېږي چې د سعودي عربستان مرستیال لوی څارنوال شالان الشالان پرون په ریاض کې په یوه خبري غونډه کې وویل ښایي 15 تنه چارواکي د خاشقچی د وژنې په قضیه کې په اعدام محکوم شي.
قد تم توجيه التهم الى 11 منهم واقامه الدعوه
د یوشتو تورنو لډلې څخه پر یو لاسو کسانو اقامه دعوا شوه او دوسیه ترتیب شوه ده. د قضیه محکمه ته راجه شوه. په عین حال کې لپاتې نیول شویو کسانو څخه تحقیق روان دی څو په دې قتل کې د هغوی ونډه او عمل معلوم شي. لوی څارنوال د هغو 15 تورنو لپاره د اعدام حکم غوښتی چې د قتل د جنایت امر یې ورکړی او عملی کړی دی او د پاتې کسانو لپاره یې هم د شریعت د حکم پر اساس د سزا غوښتنه کړې. نه 50 کلن خاشقچی چې په امریکا کې اوسېده د سعودي د ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان له منتقدانو څخه و. هغه د اکتوبر په 2 وروسته له هغه ترای تم شو چې د ځینو رسمي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره په استنبول کې د سعودي قونسلګرۍ ته ننوت. ترکی چارواکی وایي چې خاشقچی د یوې دسیسې پر بنسټ قونسلګرۍ ته له ننوتو سره سم وژل شوی او مړی یې ټوټې ټوټې شوی دی.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سټور ته ورشي
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
په کندهار کې د ماین پاکۍ د ادارو د همغږۍ د بنسټ چارواکي وایي چې لا هم په ولایت کې 212 کیلومتره مربع سیمه په ماینونو او ناچاو د توکو ککړه ده چې له امله هر میاشت په دې ولایت کې 100 کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
په کندهار کې لا هم د ناچاو د توکو او ماینونو له امله د خلکو ژوند د ګواښ سره مخ دی. په کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د همغږۍ د دفتر مشر امان الله بنا وایي چې په تیرو 28 کلونو کې توانېدلی چې د کندهار 200 کیلومتره مربع سیمه د ماینونو څخه پاک او په دې توګه 1.9 میلیون ناچاو د توکي او ماینونو له منځه یوسي. د بنا په خبره لا هم په ټول کندهار کې 212 کیلومتره مربع سیمه په ماینونو او ناچاو د توکو ککړه ده. نوموړي وویل چې د 2013 کال د پیل راهیسي په کندهار کې 1.5 کیلومتره نور سیمه هم له پخوانیو شخصو ماینونو څخه پاکه شوې ده.
په کندهار کې د پروګرام د شروع څخه تر اوسه پورې 503 کیلومتره مربع مساحت ماینونو او ناچاد محباتو ملوث صحیح سروي شوی دی چې د هغوی د جملې څخه 212 کیلومتره ساحه د ماینونو او ناچاد محباتو د توکو څخه پاکه شوې ده.
په کندهار کې د ماین پاکولو د ادارو د همغږۍ د دفتر مشر امان الله بنا زیاتوي چې هر میاشت 10 کسان په دې ولایت کې د ماینونو او ناچاو د توکو له امله مړه او ټپیان کیږي. او دروپ د کندهار د شپږمې ناحیې هغه اوسېدونکي دي چې په اته کلنۍ کې ورباندې ماین چاودنه کړې او چپه پښه یې له منځه تللې. د کندهار په لویدیځو ولسوالیو کې د ماین شندونې په چارو د بختو ماین پاکوونکو د ټولې مشر پایو وایي چې د کندهار زیاتې سیمې لا هم د ماینونو له خطر څخه خوندي نه دي.
تر اوسه پورې په کندهار ولایت کې مکمله پاک ولسوالي نه لرو. ټاسکونه کار شوي دي، ټاسکونه پاک شوي دي، خو بعضې ساحله په هر ولسوالي کې موږ ناپاک ساحې او پاک ساحې لرو، لکه میوند دي، جړی دي، دامان دي، پنجوایي دي، شاولي کوټ دي. په خپله دالې کاسه کې ما کار کړی دي چې په هغه تقریبا په یوه ورځ کې ما اوه څلوېښت ضد پرسونل مینونه پیدا کړي دي. په هر ولسوالي کې موږ پاکې او ناپاک ساحې لرو.
افغان چارواکي باید چې میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده تر څو په راتلونکو څو کلونو کې له ماینونو ډکې سیمې له ناچاودو توکو څخه پاکې سي. خو د ماین پاکۍ ادارې وایي تر هغې چې په افغانستان کې جګړه روانه وي دا هیواد به له ماینونو څخه پاک نه سي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شئ. منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز، لنډې څپې دولس زره یو سره لس، پنځلس زره اووه سوه شپېته، دیارلس زره پنځه سوه اتیا او اوولس زره اته سوه اتیا کیلو هرتز.
وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د افغانستان پر داسې سیمو حمله وکړې چې په تیرو اوولسو کلونو کې یې له هغو سره هیڅ کار نه درلود. پر هزاره میشتو سیمو د طالبانو د وروستیو حملو هدف او انګیزه څه ده؟ عصمت ساروان په دې اړه له څو کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا راپورټ یې جوړ کړی.
په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو استازی عارف رحمانی وای طالبان غواړي چې د هزاره میشتو سیمو په نیولو سره د افغانستان شمال ته کوریدور جوړ کړي.
طالبا پس از اینکه کنترل خود را بر مناطق عمدتاً پشتون نشین
درست لده چه طالبانو ده غزنی پختنه سیمه چه ده دوی زیگنزای دی ونی ولی او پر کلیوالی سیموی خپل کنترل تثبیت کرد او ده دیر ولسوالی و مرکزونه ونی ول اوس دوی غواړي چه ده افغانستان ده مرکزی بر خود ده نیولو للاری یعنی ده هزاره میشتو سیمو لکه غزنی، دایکندی، بامیان او سمنگان لنیولو روستا ځان د افغانستان شمال او شمال لویدیځ ته نږدې کړي. د دوی ستراتیژیک هدف دا دی چې د شمال خواته یو کوریدور پرانیزي.
شاغل رحمانی همدار از وای چې طالبان غواړي چې د ډیرو سیمو په نیولو ناټو، امریکا او خپلو ملاتړ کوونکو هیوادونو ته وښيي چې دوی د افغانستان پر راتلونکي کې ټاکونکی رول لري. د چارو کتونکی نظر محمد مطمئن چې طالب پلو ګڼل کیږي او په خپلو څرګندونو کې د طالبانو لیتوګ بیانوي وایي چې د طالبانو او هزاره او ترمنځ جوړ جاړی موجود وو چې پر اساس دواړو خواوو له یو بل سره کار نه درلود.
ځینې راپورونه داسې دي چې د طالبانو او د هزاره ولس ترمنځ داسې تړون وو چې په هزاره میشت سیمو کې به طالب وسلوالو ته څه ضرر نه رسیږي او هغه هزاره وسلوال چې په هزاره سیمو کې دي هغوی به هم د طالب تر کنټرول لاندې سیمو ته تګ راتګ نه کوي. په دې وروستیو وختونو کې حاکم شجاعي چې په دې باندې مشهور ده چې د پښتنو په سیمو کې قتلونه کړي دي هغه له دغه عوامرو نه سرغړونه کړې وله. همدا لامل شو چې لومړۍ جګړه د حاکم شجاعي پر ضد باندې شروع شوله.
دې ته ورته خبره د غزنی اوسیدونکی محمد امین کوي. محمد امین وای چې د باشی پنوم د جاغوري ولسوالۍ یو قومندان چې په ورستیو کې طالبانو د هغه کور ته ور ورته کړ د طالبانو او هزاره او ارتباطي وو.
موږ دلته د منځکی خلک یو یاغه خلک چې د ولسوالۍ یو یاغه هزاره مشته کله سره پټه دي. دا ښکار خبره ده چې په دې تیر ولسو کلو اتلسو کلو کې د طالبانو او د هزاره او ترمنځ یو خاص تړون ترمنځ وو او ستا حتی دا هغه وخت هم و لکه دی په غزنی کې حمله کېده په غزنی شهر باندې طریقو تقریبا یو میاشت و نیمه میاشت مخکې طالبانو هزاره او تختار ورته مش په جاغورو حمله کوي او بیا راسه تاسو د طالبانو د مسولین در سره بوزي چې هغه مش د جاغورو د مالستانو د ناور لپاره ټاکلی.
خو عارف رحماني دا خبره ردوي او وایي چې طالبانو د غزنی د قرهباغ او ځینو نورو سیمو هزاره اوسیدونکو وژلي او ځورولې دي.
زه د غزنی د خلکو د استازي په توګه دا خبره کاملا ردوم. د طالبانو د هزاره او ترمنځ هیڅ لیکلی یا نالیکلی توافق نه و. خو دا سمه ده چې د خاک افغان او جاغوري او یا ګیلان او جاغوري په شان ولسوالۍ د دوی لپاره چې له یو بل سره پوله لري. تقریبا پلوان شریکی درلوده د دوی د خلکو ترمنځ کومه ستونزه نشته، خو اوس چې کوم طالبان راغلي دا طالبان د افغانستان د مختلفو سیمو دي، حتی د بیلابیلو قومونو دي. یو زیات شمېر د نورو ملتونو یا هیوادونو اتباع دي او افغانان نه دي، نو پر دې اساس فکر نه کوم چې دا تحلیل دی سم وي.
د افغانستان سره میاشت ټوله نه وایي چې د جاغوري او مالستان د جګړو له کبله نږدې زر کورنۍ بې ځایه شوي او اکثره غزنی ښار او بامیان ته تللي دي. پر مالستان او جاغوري د طالبانو د حملو د مخنیوي لپاره د افغانستان لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی غزنی ته لاړ چې د جګړې قومانده په خپل لاس کې واخلي. راپورونه وایي چې د سیمې له جغرافیې سره د نه بلدتیا له کبله د افغانستان د ملي اردو شاوخوا دېرش کماندو ځواکونه په دې جګړو کې وژل شوي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. د خیبر پښتونخوا لس ژبې په ختمېدو دي. د ژبو او تعلیم پرمختګ ادارې الف بی تی مشر زبیر توروالی د خپلو څیړنو په پایله کې ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا او شمالي علاقو کې تر ټولو زیاتې ژبې چې شمیر یې 22 ته رسیږي ویل کیږي. په دوی کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې 4 ژبې ویل کیږي، خو په دې کې ځینې ژبې په ختمېدو دي. د مشال رادیو خبریال ګلایاز له خطر سره یا له معدومیت سره له مخامخو ژبو په اړه ژبپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی.
په خیبر پښتونخوا او شمالي علاقو کې به لس ژبې راتلونکي اتو کلونو کې نابود شي. دا خبره د ژبو او تعلیم پرمختګ ادارې الف بی تی مشر زبیر توروالی د څیړنو وروستو مشال راډیو ته وکړه. نوموړي د هغو ژبو تفصیل وړاندې کړو او وی ویل
چترال زیات کم چې کلاشا زمینی او کوار باسی او یدغا په اباسی کوهستان کې چلسو کاورو بتری او په مانسیرا کې مانکیالی او په سوات کې اوشوجو او په دربیر
د الف بی تی ادارې مشر زبیر توروالی وای په خیبر پښتونخوا او شمالي علاقو کې تر ټولو زیات 22 ژبې ویل کیږي. په دې کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې 4 ژبې ویل کیږي. نوموړي ویل چې کارپوهانو د دغه ژبو درجه بندي کړي چې کومو ته زیاته خطر ده او کوم لږ خطر سره مخامخ دي. نوموړي ویل چې په چترال کې 12 ژبې دي او دغه ژبو ته زیاته خطر ده. د نوموړي په خبره د دغه ژبو له منځه تلو سره د علم لوی خزانه به هم تر خاورو لاندې شي.
د ساينس او د کلچر د دنیا د پار یو غټ نقصان دی. ذریعہ د وینا یو ذریعہ نه دی، بلکې هغه سرا پورا یو کلچر، پورا یو علم او پورا یو تاریخ ختمي دی.
ژبپوه او څېړونکي خادم حسین د ژبو د ارزښت په اړه وای چې مورنی یا قامی ژبه د زرګونو کالو قامی تاریخ او قامی دانش له یو نسل نه بل نسل ته منتقل کوي. کچره ژبه له منځه ځي نو د دې په ټولنه به اثر وي. خادم حسین وویل
ژبه مات شي نو هغه ټول حکمت او ټول تاریخ د سده چې د هغې مزې وشلېږي، او چې کله مزې وشلېږي نو هغه قام او هغه سماج او هغه ټولنه هغه د ډېر زیان سره مخ شي. یوازې هغه قام او ټولنه نه، بلکې ټول انساني تاریخ ټول انساني ټولنه ډېر لوی زیان سره مخ شي.
خادم حسین د مورنی ژبو له منځه تلو سره تړلي زیانونو په اړه وویل چې د دې سره په وسیلو او په اختیار هم اثر پریوزي. نوموړي زیاته کړه
یعنی وسیلو سره اختیار تړلی شوی دی. وسیلې بنیادي توګه باندې چې کوم طبیعي او فطري وسیلې دي، قدرتي وسیلې دي، هغه قامي ژبو کې خوندي کیږي. د هغې نوعیت د هغې خصوصیت قامي ژبو کې خوندي کیږي. چې کله دغه ژبې د منځ نه وځي نو د زده کړې نظام سره سره چې هغه مات شي او د قام یا د ټولنې تاریخ یا د ټولنې سوچ او فکر د ټولنې اجتماعي فکر هغه د زیان سره مخ شي او هغه یو قسمه د فکري غلامۍ ښکار غاړې ته لاړ شي.
خادم حسین ویل چې د ژبو کمزوري کېدو سره یو قام خپل فرهنګ وبایلي او د نورو قامونو د فرهنګ تر اثر لاندې راشي. نوموړي زیاته کړه چې د یو قام اجتماعي جمالیات په مورنۍ ژبه کې وي او هغه بیا فرهنګ ته منتقل کیږي، او چې کله مورنۍ ژبه له منځه لاړه شي نو هغه فرهنګ نه جمالیات هم له منځه لاړ شي. بلخوا د الف بی تی ادارې مشر زبیر توروالی له حکومت نه غوښتنه کوي چې دغه ژبو خوندي ساتلو لپاره پکار ده چې غټو ژبو سره سره د نور ژبې هم قامي ژبې وګرځول شي. د زیاته کړه
دوی ته د خلکو به توجه وشي، دوی ته د مختلفو ادارو به توجه وشي او دا ژبې رو رو
په پاکستان کې د ځینو نورو غیر سرکاري شمیرو تر مخه درې اویا ژبې ویل کېږي او دا ټولې ژبې ژوندۍ دي. په دې کې پنځه شپېته ژبې مقامي دي او اته بهرني دي. په دغو کې شپږ اداري ژبې دي، اتلس ژبې د پرمختګ په حال کې دي، نهه دېرش ژبې داسې دي چې د پرمختګ توان لري، اووه ژبې په مشکل کې دي او دوه ژبې په ورکېدو دي. په تېرو کلونو کې د ملګرو ملتونو یونسکو ادارې هم ویلي ول چې په خیبر پختونخوا شمالي علاقو او د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې او پر پولو پرتو علاقو کې وی ژبې په ختمېدو دي. د یوې نړیوالې څېړنې تر مخه په ټوله نړۍ کې شپږ زره نهه سوه او دولس ژبې ویل کېږي چې پکې پنځه سوه او شپاړس ژبې ورکې شوې دي. په هغه څېړنه کې دا هم ویل شوي ول چې شپږ دېرش فیصده ژبې د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب له وجې له خطر سره مخامخ دي.